ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې یوویشتمه نیټه ده د دې سلام پښتونخوا د خبرونې د کوربه په هیڅ زما مجید بابر زما همکار علي محمود سلامونه او نیکی هلی ومنئ په روانه خبرونه کې په پاکستان کې د قدرتي افتونو د ادارې لخوا د بارانونو له وجې د وجنو پاړه راپور د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز راپورونه هم لرو خو اول خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی د قدرتي افتونو سره د مبارزې د پاکستان قومي اداره وایي چې روانه میاشتې بارانونو تر دا مهال 80 کسان وژلي او 100 زیات شوبل کړي د پاکستان د پارلمان مشترکه غونډه به نن په اسلام آباد کې کیږي امریکایي ولسمشر باراک اوباما په تاریخي سفر کیوبا ته رسیدلې او د مشال د خبرونو تفصیل د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ټول پاکستان کې د روانو بارانونو له امله تر دا مهال 80 کسان وژل شوي او 100 زیات شوبل شوي د یاد ادارې د هغه راپور له مخه چې تیر شپه خپور شوې په قبایلي سیمو کې 9 بلوچستان کې 19 د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 12 خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژل شوي راپور زیاتوي چې دغو بارانونو په ټول پاکستان کې 255 کورونو ته زیان هم رسولی بلخوا د راپور لمخه په چترال کې برفانی تودې 13 ورځ 8 کسان لاندې کړي چې تر اوسه ترې د 2 کسانو مړی موندل شوی او د نورو د راوستلو لپاره امدادي کاروای روان دي د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي لارې په اړه د پارلماني کمیټې غونډه به نن د ګل پورس په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اے پی پی وایي چې د غونډې مشري به د کمیټې چیرمن مشاهد حسین سید کوي او په غونډه کې به د این ایچ ای او د نور متعلقه څانګو چارواکي د چین پاکستان اقتصادي لارې د بیلابیلو پروژو په اړه تفصیلي بریفینګ ورکوي خبري ایجنس وایي چې کمیټې به په وړاندې غونډو کې د شو پریکړو د عملي کولو جاج هم اخلي د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه به نن مازدیګر 15 بجې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي چې پکې به 9 قانوني بیلونه د منظورې لپاره وړاندې کولای شي د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې په دې بیلونو کې د ګیس د غلا د مخنیوي او وسولۍ بیل د قومي ایرلاین کارپوریشن بیل او د زیادتۍ د پیښو د مخنیوي ترمیمي بیل په شمول 4 نور بیلونه هم شامل دي د افغانستان د بدخشان د یمګان او د وردو ولسوالو د برتنیولو لپاره به پوځي عملیات تیز تر پیل شي د خبرې تیر ماښام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار د مشال ریډیو افغان څنګه ته وکړه ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سقوط وکړي خغلی بیدار وویل د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره د ملي امنیت شورا پریکړې او د ولسمشر امر ته انتظار و باسي کنه د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کولای شي چې په بدخشان کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره هم دغه عملیات پیل کړي
انشاءالله چې ډېر چې موږ سره به څه امکانات هوایي زمینی هم اسلحه هم کوماندو قوا دې کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم سفینه له طالبانو سره دي په فراخه ډول باندې عملیات شروع شي
د بدخشان مرستیال والی دیا تکراس د جمی په 2-3 میاشتو کې امنیتی ځواکونو وکولې شول چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي چې حکومت کلکه اراده کړې چې په هلمند کې د نامنو مخه ونیسي عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي د مشال ریډیو افغان څنګه ته په خبرو کې وویل دی وی چې د طالبانو یو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي دي او سولې ته لیواله دي خو یو محدود شمیر یې د پردو په لمسون جګړو ته دوام ورکوي په هلمند کې د پوځي عملیاتو قومندان د هلمند د ټولو لامنو سیمو د امن کولو لپاره خوشبیني په داسې حال کې ښکاره کوي چې تیرونه د دې ولایت یو بلې ورسوالۍ خانشین هم سقوط وکړ دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي دورې په پیل کې سرخار هوا نه تا رسیدلی دی. په کیوبا کې په 1961 کال کې د فیدل کاسترو د انقلاب نه پس کیوبا سره د امریکا د خرابو شوو اړیکو ښه کولو بهیر ته د ودې ورکولو په موخه په تیرو اته اتیا کلونو کې د کوم امریکایي ولسمشر کیوبا ته دا ړومبی سفر دی. هوانته په رسیدو سره اوباما په خپل ټویټر پاڼه پیغام خپور کړو، ای کیوبا څه حال دی؟ د ښاغلي اوباما دا سفر 15 میاشتې پس له هغې ترسره کیږي چې د کیوبا په اړه د امریکا 50 کلنه تګلاره کې بدلون نه پس د دواړو هیوادونو تعلقات عادي حالت ته راوستل پیل شي. د هوانا په هوایي ډګر د کیوبا د خارجه چارو وزیر برونو رادریګس پرلینا د ښاغلي اوباما هرکلی ته موجود و. او وروستۍ خبر دا چې د یورپي یونین او ترکی ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې وړې وړې کښتۍ له ترکی یونان ته ورسېدې. د غرانجمنه موافقه چې د تیر خالي د نیمې شپې راهیسې عملي کېدل پیل شوي، له مخې یې هغه کډوال چې د یونان جزیرو ته ځانونه رسوي بیرته ترکی ته استول کېږي. د فرونټکس په نوم د اروپایي ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 23 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک سره یوځای کېږي چې له دوی سره به د فرانس او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهرین هم ملګرتیا کوي. خو د یونان چارواکو وویل چې د اروپایي ټولنې چارواکي تر اوسه نه دي ورسېدلي چې د دغو نوو ورغلو کډوالو معاملې وڅېړي. مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا، د سلام پختونخوا خبرونه سره زاستاسو قربان مجید بابر يم، علي محمود هم را سره دي. د رواني خبرونه ځنې مهم موضوعات دي. په پاکستان کې د روانو چارو په اړه باندې به حال نیخ پنی غواوري. د خیبر قبایلی سیمې ولس د ملیریا د ناروغۍ سره ټکوي.
دواړه قسمه ملیریا هم شته او ډېر عام ده. ملیریا په اړه کې دا به کار دي چې سپری وشي، کور په کور سپری وشي او سره مچردانې تقسیم شي.
په مومندو کې د خرګاډو د منډو مقابلې دوام لري.
یا بل ظلم په مومندو کې ایک لمبر راغلی ما، دې ظلم زیجی په مومندو کې ایک لمبر رالمه او خر مې د مردان نه روستې دي او دا خر مې په 50 زره اغشتې دي.
او په سواد کې د رباب وړیا سکولتا ځوانان ډیر خوشاله دي
چې د سفری کلاسونه شروع کیږي. نو ما پای کې ريجستریشن وکړ او وزدل تر رباب زده کوم.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غاوري. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شي. پته مو ده مشال ریډیو. اوریدونکو په پاکستان کې سره روان دي او په خاصه توګه په سرخار اسلام آباد کې تازه سره روان دي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله هم دا اوس را سره د ټلیفون د لارې ملګری شوی. احمد الله سهار دې په خیر. او کدا راته وې چې اسلام آباد په سهال کې دي؟
ډیر مننه بابر صاحب. اسلام آباد چې کوم دی نن خو یو د سهار نه موبایل فون سرویس چې کوم دی هغه بند کړی شوی دی. او د دې غټه وجه دا ده چې د نن نه 2 ورځې وروسته یعنی په 23 مارچ باندې به د پاکستان ورځ یا یوم پاکستان چې کوم دی هغه منځل کیږي. نو هغې دپاره نن فل ډریس ریهرسل چې کوم دی هغه د شکرپړی یا سره نږدې په پریډ ګراوند اسلام آباد کې کیږي. نو د هغې وجې نه نه صرف موبایل فون سرویس چې کوم دی هغه بند کړی شوی دی، بلکې دغه شان د ټریفک چې کوم دی هغه تر د فیض آباد نه واخله تر د راول ډیم چوکه پورې او داسې بیا 0 پوینټ انټرچینج چې کوم دی هغه هم د موټرو دپاره بند کړلی شوی دی، ځکه چې دغه پریډ ګراوند دغه سره نږدې دی. نو په دې وجه باندې د موبایل فون سرویس بندېدو له وجې او د سړکونو د بندېدو له وجې نه ولس چې کوم دی هغه ډېر زیات مشکلاتو سره هم مخ دي، ځکه چې د زیات شمېر خلک چې کوم دی د پنډۍ نه چې راځي نو هغه دغه کوم هایوې چې دا هغه استعمالوي نو په دې وجه باندې نه صرف ټریفک رش چې کوم دی هغه ځای په ځای ډېر زیات شوی دی، بلکې خلکو یو بل سره رابطې هم نه کېږي. نو د دغې وجه نه موبایل سروس د بندېدو وجه نه دغه هم مشکلات دي. دې سره سره په اسلام آباد کې نن چې کوم دی د پارلمان ګډه غونډه چې کومه ده هغه هم رابللی شوې ده. هغه به نن مازدیګر 5 بجې په پارلمنټ هاوس اسلام آباد کې کېږي، او کم په هغې کې 2 بیلونه چې کوم دي هغه به وړاندې کولی شي چې دغه منظور کړلی شي، ځکه چې په هغې کې چې کوم د ټولو زیات مهم بل ګڼل کېږي. نو هغه د پی آی اے هغه لمیټډ کمپنی جوړولو چې کوم دی هغه ځکه چې هغه تېر وخت کې سینټ منظور نه کړو، نو حکومت چې کوم دی دغه بل د پارلمان د
احمدالله که دغه ړومبی موضوع ته راشو، آیا په پاکستان کې چې کله د موبایل ټلیفونونو د سرویس بندیږي، نو د دې په اړه باندې د پاکستان د داخله چارو وزارت یا په خاصه توګه چې کوم د ټیلی کمیونیکیشن اداره ده، نو دا کم مخ کې بیان ورکوي ولس ته کم خبرداري ورکوي چې دا به داسې کوي؟
بابر صاحب که موبایل خبره کوي د ټریفک په حواله سره خونن نه یو څوره مخ کې دا ویل شي چې دا د سړکونو به بندي خلک ذهني توګه لګ لګ وته تیار وو، خو موبایل سرویس چې کوم هغه د بیګا ماخستانه پورې خلکو ته د باره کې هیڅ معلومات نه و چې آیا نن سهار به موبایل سرویس دی بندي که نه به بندي، ځکه چې تیر کال په 3 مارچ باندې بند کړل شو. نو خلکو هم دا په ذهني توګه تیار دي چې په 3 مارچ باندې به دا سرویس بندیږي، خو نن چونکې فل ډریس ریهرسل دی نو په هغې وجه باندې ډېر زیات خلک چې کوم دي لکه چا سره چې موږ ملاویږو یا نو هغې دا خبره کوي چې موږ بالکل د دې نه خبر نه وو چې نن به موبایل سرویس بندي، او نن د ګل ورځ یعنی د چوټۍ نه وروسته ورځ ده. نو په دې وجه باندې د خلکو رابطې
احمدالله کلن غنت راته ووی چې آیا د دې موبایل سرویس د بندېدو سبب چارواکي هم یو خی چې امنیت د دې د وجه نه خی؟
بالکل امنیت د دې صرف او صرف وجه چې کوم دغه امنیت خی او فل ډریس ریهرسل چې کوم دغه خی.
ډیره مننه.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
مشالونه
په پا پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پا پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګ یو زمونږ دا ټوله ونی د خبرونه تاسو زمونږ په پاړه مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه د معمول نشریات او تاسو ته د سر راپور وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په پورتنیو سیمو د پاکستان نورو برخو کې له تیرو څو ورځې راهیسې د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. له قدرتي افتونو سره د پاکستان ملي اداره وایي چې تر دې دمه د بارانونو له امله لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان شوي دي او ګڼو ودانو ته هم زیان رسېدلی دی. پاړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د پورتنیو سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له 13 ورځو راهیسې د پرله پسې بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نېټې راهیسې په ملک کې د بارانونو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې 3 ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شپېنو تر مخه تر اوسه په ترڅ کې 80 کسان مړه او د 100 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 ویشت، په بلوچستان کې 9 لس، د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 لس، او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 لس کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچونه راغلي چې لږ تر لږه 8 کسان یې لاندې کړي، چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مرید تفریح خرکوټي په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله د دې هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او تر 3 لکه نور بې کوره کړي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو په مصدق قبایلی سیمو پاړه باندې یو راپور تر راګرځوم. د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې په سرکاري روغتونونو کې سهولتونه نشته او په سیمه کې وبایي ناروغۍ هم خورې شوې دي. دوی وایي باید حکومت ورلا د پیښور د روغتونونو په څیر سهولتونه ورکړي او د وبایي ناروغو د مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د خیبر جنس خلک وایي چې په سیمه کې د سرکاري روغتونونو حالت ښه نه دی او دلته وبایي ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. د خیبر جنس د لوړګي سیمې یو تن شاکر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د جنس په مرکزی روغتون کې هم ډېرې نیمګړتیاوې دي او باید خلکو لپاره د پیښور د روغتونونو په څیر سهولتونه ورکړی شي.
ویډ کوارټر کې دا مشکلات دي چې نه ډاکټران په ټیم باندې ډیپټي کی نه پکې ایکس رے مشین صحیح آغان خراب دی او په کور دی چې په هسپتال کې ډاکټران زیات شي. لکه څنګه سهولت چې په پیښور هسپتالو کې په کور دی چې مونږ بایلو ته داسې سهولت ملو شي ځکه چې مونږ ټیسټونه چې دي پرایویټ ټیسټونه کو په کور دی چې سرکاري خېلې بوټرې مونږ ته ولګيږي په کور دی چې ډاکټران رول شي رولا ځکه چې په پیښور کې یو قسم سهولت په هسپتالونو کې او په قبایلو کې بل قسم دی. نو مونږ اپیل کوو چې مونږ ته د پاکستانیانو په نظر باندې وګوري هماغه سهولتونه مونږ لا راګي چې کوم سهولتونه په پیښور کې دي.
او د جمرود یو تن مشر احمد شاه کو کی خیل وای چې دلته د ملیریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده او باید د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړی شي.
دواړه قسمه ملیریا شته وړ هم ده. ملیریا لپاره کده به کار دي چې سپری وشي کور په کور سپری وشي او سره مچردانې تقسیم شي په خلکو باندې چې دا یې تدابیر دي د خلاصي. دویمه خبره ده چې د کم د ملیریا دوايي دي چې دا په کلو کې تقسیم کیږي راګولې چې خلک یې خوري چې ملیریا راتلو ته سره ضرورت پاتې نشي. پرشان داسې چې ملیریا
او د خیبر جنس یو بل مشر ملک اشرف اپریدی وای چې روغتونونو لپاره روپۍ منظوریږي خو بیا په خلکو نه خرچ کیږي.
او بالکل غټ غټ پنڈونه ورته رسی خو اسپتال کې هیڅ پته نه لګیږي. ایمرجنسی کې هیڅ سہولت نشته. کله هم چې کوم غټ کس رسی د اسپتال چیک اند پاره نو هر قسم دوايي په ایمرجنسی کې موجود وي او چې لاړ شي بالکل ایمرجنسی په نامه ایمرجنسی پاک هیڅ هم نه وي او بیمارانو ته پکې تکلیف وي. او نو دغه لپاره پکار دی چې ایکس رے مشین دراشي نوې مشین دراشي ټیسټونو لپاره د لیبرټری صحیح شي او هغه لپاره د جدید مشینری راشي.
د روغ تونونو د حالت او د وبایي ناروغیو د مخنیوي په حق لمو شکل د خیبر جنس د صحت محکمې مشر افسر جنس سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
فاټل سپیشل استون خو نه راځي التا فیسیلټی نیوی دو پریکسی بچو ته سہولیات نیوی لیټر وکړل ته پی ایس ای ته ډایرکټر ته یاره مان هغه سپیشل استون راکې په سپیشل انسینټو باندې بس سہولتونه خو دایې چې مطلب اگر اس میڈیسن دے تیرا پورے تیرا بازار پورے کم سے زما پتول نزی ڈنڈے کو تل پورے نہ غم متم متا فیسیلٹی دے میڈیسن فیسیلٹی کا پورا صحیح ورک ہوتا اس سے مو سے ریسورس کم اگر متم تول ہسپتال تر سی کی پیشنٹ تر سی کی یار ملیریا ہم مطلب دے کہ تو زین دی لک او من پتہ کہ بیڈ نیٹس ورکو التا ٹیسٹر کی کی دوائیں ورکو خاص کر کم کی ملیریا ڈیرا دا ٹیسٹر ڈیرا سی نمون دے اپ مطابق ورکو ویلا دا.
د خیبر جنس خلق وای چې باید په دې سیمه کې دی د صحت ستونزې ته پام وکړي شي او د روغتونونو د حالت ښه کولو لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنس
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
مشال ریډیو ته خوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. مومندو قبایلی سیمه ته په مومندو قبایلی سیمه کې د سایکلونو خرګاړو د پیاده منډو مقابله سرته ورسېدې. دغه منډي یارس د غیب چک پوسټ نه تر غلنۍ سپورټس کمپلیکس پورې وو چې ګټلو شو ته د پولیټیکل انتظامیې لخوا نقد انعامونه هم ورکړی شو. په دې موقع د سیمې یو شمېر تماشبین هم ناست وو او ګټلو شو ته یې تود هرکلی کوه. شانواز ترګری د نور تفصیل سره.
په مهمند جنسی کې د لوبو د میلې درې مقابلې نن سرته ورسېدې. په نننۍ مقابلو کې میراتن ریس یا پیاده منډه د خرګاړو د منډې مقابله او سایکل ریس شامل وو. دغه منډې د غیبه چک پوسټ خپخ لارې نه شروع شوې وې او د غلنې سپورټس کمپلیکس اخیری هدف مقرر وو. د خرګاړي ریس یا منډه ګټونکي سید روان مشال ریډیو ته وویل،
یا بل ظلم په مومندو کې ایک لمبر راغلی ما، دې ظلم زیج په مومندو کې ایک لمبر رالما، او خر مې د مردان نه روست دي، او دا خر مې په 50,000 اغشت دي، لسته مالیشیانې ده دي، پرونه مو د 3,500 ډراف کې جوړې جي،
د 130 کیلو پی جی سیوان وړلې دي،
آنډیم پی خوړلې 80-90، خو خواري وسکو مړه په ځان نه کو په د باندې کو.
سایکل ریس ګټون کې بهر علی چې د یکغوند اوسیدونکو دی وای چې هغه روزانه د یکغوند نه تر د 400 بازار پورې یو وار په سایکل مزل کوي.
چې سار کې زو پیس کما، پیس سره یو د درې کیلی دا غینا پس لګي سرسایز کما، دا غینا پس بیا چې سینه بجی شي بیا سایکل شروع شي، بیا راشم بیا میزان لا پای د غکړي بیا پای وس کما، چې ام پری خې مکمل 40 سپیډ کې بازه چې مسلسل وانی مزما بس پروانی چې تیز می چلول تقریبا موټر سایکل والا ویل جاسي تاسو سویټ خاطر ما خپل ځان نه دی چیک کړی.
او یو تماشبین سپینګری چې د غلنې اوسیدونکو دی وای چې هغه دا سلوب ته ډیر خوشاليږي او زیاته کړه چې لا به زیات خوشاله وي کدا سلوب د هغه د ځواني په وخت کې هم کېدې شوې.
کولم ننم ډیره خوشالي ولیدا
دل ز مخ کې سپینې ونی کېد په یو شرط کې بغاړي چې زه مونږ بم تیرې زو سیبا
اها دلته دا شنو نن د څه خوشالي د وګورو تا او کله کله دغه عالم راځي کله لو بو وال راځي دا زه ډیر ګرمي او کله چې کار وامه دا ملار د زمي روزګار د پدې زم راځم.
بیا مې پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی محمود اسلم سره خبرې وکړ نو هغه وویل
چې محمود ایجنسی کې کچا کې ټیلنټ وی کا کړه سایکل ریس وی کا کې کړه کرکټ وی یا د والیبال د دې ذمہ داری د محمود ایجنسی د خلکو په طرف نه دا ځاخ لمه چې کاغه ته د سو وسایل ضرورت وی کا سایکل ریس کې هغه ماته پته ولګي چې را دا کس کې ټیلنټ شته نو سایکل به وته ځاخ لمه او کده دې پېښور ته لاهور ته بهر ملک ته کمزې ته تګي نو دا دستاویزاتی ڈاکومنٹس ویزی کی پای کی سہیل پی دا بم زکوما
پدی مقابلو کی اولنی دویم او دریم پوزیشن اخستون کو تا نقد انعامونه ورکړې شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دی نیشن ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ د ضرب اعظم عملیاتو د بریالیتوب دعوی کوي او وایي چې ترهګرو ته د پانسیانو ورکولو سلسله هم جاری ده. په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې ترهګر بریدونه لا هم دوام لري. د دې لیکنې مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستانی پوځ د کور کمانډرانو په مهمه غونډه کې په ضرب اعظم عملیاتو د تسلۍ څرګندونه وشوه، خو یوه ورځ پس په پېښور کې په بس کې بمی چاودنې 10 کسان ووژل او یو شمېر یې ژوبل کړل. دا په داسې حال کې ده چې پوځ وایي ترهګرو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ هم روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د هدفي وژنو د خلکو د تختونو او نورو وړو ترهګرو بریدونو نه علاوه هم په روان کال کې یو شمېر لوی ترهګرې پیښې رامنځته شوي چې پکې د کارخانو مارکیټ، باچا خان پوهنتون او شبقدر کچرو بریدونه د یادونې وړ دي. دا راز په افغانستان کې هم د پاکستان پولي تنزدي سیمو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي او په نتیجه کې یې زیاتره پښتانه دا سوال راپورته کوي چې یوازې د دوی په سیمو کې ترهګري ولې روانه ده، آیا دا د پښتنو خلاف د کوم سازش برخه ده او که څنګه. ورځپاڼه لیکي چې په پښتونخوا کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې د رینجر ځواکونو پر ځای کولو فیصله کړې ده. دا فیصله یوې خواته په پولیس د عدم اعتماد څرګندونه کوي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې ډېر قرباني ورکړې دي، او بلې خواته ضرب اعظم عملیات هم د پښتنې لاندې راولي چې ګنې د قبایلي سیمونه یې بدامنۍ خیبر پښتونخوا ته خورا کړه. هلته د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي په لکونو قبایلي خلک هم د مایوسۍ ښکار دي او دا نظر لري چې حکومت دوی له پامه غورځولي دي. دې خبرې د پښتنو په فکر کې په عمومي توګه ډېر بدلون راوستی دی. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې به بدامنۍ هله ختمیږي چې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو خلاف یو شان تګلاره جوړه شي، یعنی په پاکستان کې وسلوالو ته بد ویل او په افغانستان کې وسلوالو ته ښه ویل هغه ستونزه ده چې له وجې یې د بدامنۍ ختمون امکان نه لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې ورستیو کې منلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې شته، نو که په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترلاسه کول جایز ومنل شي نو په پاکستان کې به طالبان څنګه واکمنۍ ته د رسیدلو نه منع کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان ننګرهار ولایت سرخار جلال آباد ته. د جلال آباد ښاروالۍ میونسپل کارپوریشن چارواکي وایي چې سخت کال د دغه ادارې په آمدن کې 50% زیاتوالی راغلی او په پلان کې لري چې د روان کال په دوران کې به د آمدنۍ کچا 2 برابره لوړه کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي چې سکل د تیر کال په نسبت د دغه ادارې په عوایدو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د جلال آباد ښاروال امید الله افغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمونږ د تیر کال عواید مجموعا 244 میلیونه افغانۍ و، 93 کال 202 میلیونه و، سکل مونږ 1500 میلیونه افغانۍ پیشبینی ورکړې ده. په عوایدو باندې د شته منابعو نه غواړو چې عواید زیات کړو، په مدیریت سره او کنټرول سره او همدارنګ نوي منابع غواړو چې په عوایدو کې زیات
د چې د 1595 مریض کال په اوږدو کې به د جلال آباد ښاروالۍ کومې ارزښتناکې پروژې پیل او سرته ورسوي، دا پوښتنه امید الله افغان دارنګ ځوابوي.
سکل چې مونږ غټې پروژې په نظر کې نیولې دي، فارمیډې نه دوهم پل جوړ شوی، دا دوهم سړک تر انګورباغه پورې، دا باید مونږ په پلان کې لرو چې په اساسي شکل ورغو. په ښار منځ کې 5 کیلومتره سړکونو قیریزي ده، قرارداد نهایي شوی هم دی، مرکز ته بودیجې ته منتظر ده چې بودیجه منظور شي. زمونږ 6 کیلومتره کانکریټي سړکونه دي، د ډرونټې نه تر د سړکې پورې غواړو دغه سړک ډبل کړو تر څو ښار ته راننوتې ټولې لارې ډبل لارې شي.
که یو لور ته د جلال آباد ښاروال امید الله افغان د انګورباغ د دویم سرک د پخېدو خبره کوي، نو بل لور ته د دغه سرک او د بیسودو پل د دویم سرک په حدوداتو کې پخې ودانۍ، مارکیټونه او دوکانونه په غیر قانوني ډول جوړ شوي دي. دا چې د جلال آباد ښاروالۍ به په دې وتوانېږي چې قبضه شوی سرک د ترافیکو پر مخ خلاص کړي، په دې اړه امید الله افغان وایي،
دولتي پلان په تطبیق کې چې هر څه موانع مخې ته راځي، هغه باید دوران شي که شخصي ځمکې استملاک شي. او دې خواته مونږ پلان لرو دغه جاده باندې چې دا جاده فیصدو پل سره شخصي ځمکې کوي، نو دولت باید استملاک شي. او دا منم سرغړونې ډېرې زیاتې په 15 کالو کې شوي دي، مونږ لګې مرحله په مرحله باندې دې ته د حل لارې پیدا کړو.
د انګورباغ دویم سرک چې د اډې د فارم دویم پل سره به وصلېږي، د 13 کلونو راهیسې خلکو حدودات په یوه او بله پلمه نیولي چې له امله یې د دغه سرک پروژه نه ده تکمیل شوې. خو د جلال آباد ښاروال امید الله افغان وایي چې د 1595 لمریز کال د لومړیتوبونو څخه د انګورباغ دویم سرک د اډې د فارم له پل سره وصل کول هم دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی او اوس د سمیرانا په غږ باندې دا خوږه سندره ستاسو د ټولو په نظر.
اوریدونکو
تاسو مشال ریډیو ته وګي پختونخوا کې نه نیمی کابل کې نه دلته د پراګ په سټوډیو کې د سهار پنځه نیمه بجې دي د خبرونو لنډیز د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ټول پاکستان کې د روانو بارانونو له امله تر دا مهاله اتیا کسان وژلی شوي او سلو نه زیات ژوبل شوي دي. د یادې ادارې د هغه راپور له مخې چې تېره شپه خپور شوی په قبایلي سیمو کې 9 بلوچستان کې 9 کشمیر کې 2 خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژلی شوي. چین پاکستان اقتصادي لارې په اړه د پارلماني کمیټې غونډه باندې نن د ګل پورس په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې د سینیټر چیئرمین مشاهد حسین سید په مشارکت کېږي. د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه باندې نن مازدیګر 5 په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کېږي چې پکې به 9 قانوني بلونه د منظورۍ لپاره وړاندې کولای شي. د افغانستان د بدخشان د یمګان او وردو جولسوالو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات تیر ځل پیل شي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار د مشال ریډیو افغان څنګه ته وکړه. د افغانستان په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قماندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې په هلمند کې د نامنو مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي د مشال ریډیو افغان څنګه ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو یو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي دي او سوله ته لیواله دي، خو یو محدود شمیر یې د پردو په لمسون جګړې ته دوام ورکوي. د یورپي یونین او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون له هم له کډوالو ډکې وړې وړې کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي دورې په پیل کې سرخار روانه تا رسېدلې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګي او د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداري مهم ټکی د سراج زهیر نورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپانه خپلې اداریه کې وایي د پخواني صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د ملک په تګ باندې که یو پلو مخالف ډلې احتجاجونه کوي او ځینې خو دې لړکی ریلې هم ایستلې دي، نو بل پلو ځینې حکومتي غړو هم د پرویز مشرف په تګ باندې سخت خفګان ښکاره کړی دی او دې لړکی له خپلو تحفظاتو وزیر اعظم نواز شریف هم خبر کړی. د ادارې په وینا چې له دې صورتحال داسې ښکاري چې د نوموړي د تګ وروسته یوې نوې معاملې سر راپورته کړو، خو موږ له دې لړکی قانون ته قتل په کار وي چې آیا په قانون کې د دې معاملې په حق لا څه لیک دي چې دا غلط شوی او کنه دا تک د آئین او قانون مطابق شوی دی. دریا اخر کې وایي د دې سربیره د پرویز مشرف په تک باندې ځینې د مشرف ملګرو ویلي دي چې د حکومت او پرویز مشرف ترمنځ ډیل شوی دی، په کومې چې په پاکستان کې یو نوی باز شروع شوی باید چې حکومت د دې سپیناوی وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې په کرکټ باندې لیک کړی دی او وایي د کرکټ په شل اوریز نړیوالو مقابلو کې پاکستان د هندوستان نه ماتې وخوړه، د کومې له کبله چې د کرکټ مینوالو زړه مات شو. د ادارې په وینا کې دی ماتې لا هر نامه ورکړی شي، خو حقیقت داري چې د پاکستان کرکټ ډلې د منتخب کېدو نه واخله تر د ټریننګ او د دې په حق لا خوشبینی ټولې په خاورو کې کړې شوې، د کومې وروسته چې هیڅ بل چاره په نظر نه راځي سیوا د دې نه چې د قومي کرکټ لوبډلې بیا د سر جاج واغستې شي. په تیرو وختونو کې اکثره داسې شوي دي چې په سیاسي بنیادونو باندې لوبغاړي اغستل شوي او کوم چې اهل لوبغاړي دي هغوی ته موقع نه دي ورکړی شوي، نو ځکه د پاکستان کرکټ ورځ په ورځ مخ په ښکته روان دی. دریا اخري کې وایي که یو طرف ته حکومت او کرکټ بورډ لا د کرکټ لوبډلې غوره جوړولو لپاره د اقداماتو کولو ضرورت دی، نو بل پلو لوبغاړو له به هم په خپله د ذمهوارۍ احساس کول وي او په موجوده صورتحال کې ورلا د سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي چې د هندوستان پر ضد هر اهم میچ کې دوی له ماتې سره مخ کیږي، پای چې راتلونکي پاتې میچونو کې لوب ډله خپل ښه کارکردګي وخایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټر خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د ژمي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې فصلونه ډېر متاثره شوي دي او د غنمو په فصل کې د نورو کلونو پرتلا کمی راغلی دی. بلخوا د هندوستان یوې ورپاڼې په افغانستان کې د سولې روانو هلو ځلو په اړه د هغه هیواد د بارانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړې. د دغو دواړو لیکونو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنس لیکي کارپوهان وای په پاکستان کې په غیر معمولي توګه د ژمي په موسم کې د بارانونو نشټوالي له وجې فصلونه متاثر شوي چې د وړو کروندګرو ستونزې زیاتې کړې دي. خبر ایجنس د ځینو کروندګرو په حواله لیکي چې له موسمونو سره ځان بلدولو هڅې کوي خو موسمونه د اعتبار وړ نه دي ځکه نورو خانونو ته د روزګار او نوکریانو لپاره کډه شوي دي. خبر ایجنس لیکي کروندګر وای چې د فروری میاشت په منځني موده کې د هیواد په شمال کې واوره شوې وه چې ورسره تمه پیدا شوې وه خو دا بې سوده وه. خبر ایجنس د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر غلام رسول له قوله لیکي چې په هغه هیواد کې د ژبي بارانونه دوه میاشتې ناوخته شروع شول او د معمول نه 15% کم وو. نوموړی وایي چې د ژمي فصل به 10% کم وي. خبر ایجنس لیکي د پاکستان په دریو کې یوه برخه فصل په بارانني وو تکیه کوي. په دغه سیمو کې کروندګر غنمو، شړشمو، جوارو او د دالونو فصلونو او زیاتره سبزیانې کری. خبر ایجنس لیکي چې پاکستان د غنمو فصل د اکتوبر او دسمبر میاشتې کری او په مارچ میاشت کې ریبي خو دا وار په دې کې کمی راغلی دی. بلخوا د هند دی وایر و پاڼه لیکي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو کې له ګډون نه انکار کړی وو. د دې له وجې د څلور اړخیزې همکارۍ ګروپ چې پکې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا شامل دي هغه تګلاره هم خطر سره مخامخ شوه چې د سولې خبرو اترو لپاره یې جوړه کړې وه. دی وایر ویبپاڼې په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د وفد مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړې. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې ځینې اړخونو را برسېره کېدو ضرورت دی. لومړی دا چې یوه پروسه شروع کړه او دا مهمه ده چې دا پروسه دوام ولري. د حکمت کرزی په خبره له دریو هیوادونو سره د همکارۍ ګروپ جوړ کړي او یوه نقشلار یې جوړه کړې ده. نوموړي وایي هغه نقشلار ډېره سرګند ده چې له خبرو اترو نه انکار په صورت کې څه کول پکار دي. حکمت کرزی وایي د پاکستان د وزیر اعظم بارانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او بارانو چارو سکتر اعزاز چودھری سره یې په دې رستو کې ملاقات کړې او هیله مند ده پروسه به پر مخ لاړ شي. د ویبپاڼې د دې پوښتنې په جواب کې چې د رپورټونو تر مخه د طالبانو مشر ملا اختر منصور او ملا رسول له خبرو نه انکار کړی، حکمت کرزی ویل چې د دوی ټول توجه په ملا اختر منصور ده ځکه چې یو ځل له دوی سره خبرې پیل شي نو بیا نورو ډلو سره خبرې کولی شو. نوموړي زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې حزب اسلامي ډلې له سولې عالي شورا سره خبرې پیل کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په قزاقستان کې د ترسره شو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. د نورو حکومت پلو ګوندونو هم د دې هیواد یو سل اووه کسیزه پارلمان ته لاره پیدا کړې. د مشال ریډیو د قزاق څنګه خبریالانو ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایو صندوقونه لګ شوي او یو کس هم سو واره رایې ورکړي دي. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې دوه اتیا رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې واویا وو. په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی د یو کس لخوا د څو واره رایې ورکولو، د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند د پارلمان د یو سلو اووه کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي، د خلکو کمونست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې اووه رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېره پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایف واته چې د صدراعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا یې مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن مجلس مشر وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 15 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوریت ریاست لپاره خپل دریز نور هم پیوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمینه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تګ کې د بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په روان لمریز کال کې یې له 300 زیات وسلوالو مخالفینو ته مرګوب لاړولی. په جنګ کې د افغان ځواکونو تر څنګ په سلګونو ولسي وګړي هم وژل شوي او ټپیان دي. طالبان بیا دې ته ورته دعوی کوي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اوري.
د کونړ امنیت قومندانې مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1494 لمریز کال کې یې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته یې درانه زیانونه اړولي دي.
یو زرو څلوېښت مراتبه د مخالفینو د خوانه زموږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. اوو ویش مراتبو موږ مشترک عملیاتونه کړي دي. 15 مراتبه د ائتلاف قواو بي پیلوټ چورلاکو بمباردونه کړي. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ جوړ لا وخت ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اویا سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخت ده
او د دې داندښتونو د عمل تقریبا په تعداد 1500 نفره اهالی خلک بے گناہ خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوړ لا وخت ده.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوا وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانانو ته رسیږي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کېږي، مسلمانان پکې وژل کېږي، دواړو طرف ته پکې افغانان د منځه ځي.
د دې جنگ زیان دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړه خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمیل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د 40 کاله و جنگېدل او دغه شو د جنگونو نه نور ستړي شوي دي او خبر دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ لپاره مټې راوړي.
په افغانستان کې پاتې کیږو او د کونړ نو ورزو هلمند تا. په داسې حال کې چې هلمند د هر ورځ د جګړو او نامنو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکی وایي د هلمند ټولې نامنې سیمې به د حکومت تر واک لاندې راوستل شي. هلمند یو د افغانستان هغه جنوبي ولایت ناکرار ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکې د جګړې اور بل دی. اوسیدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړیدلې دي. تېره اونۍ هم د یوې بلې ولسوالۍ د سکوت خبر ورکړل شو. نور تفصیل له نوریاس نورینا.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیز زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دې ولایت وضع نسبتا آرامه وه او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند د امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی، پر دې باندې جدي جدوجهد کوي، کار کوي، هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سخته اثر هلمند کې په اسلام باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حاکمیت د لاسه وتلي دي. هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حاکمیت دل په اسرات تسلط لاندې راشي. پر دې باندې زموږ جدوجهد او تلاش روان دی.
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبینی ښکاره کوي چې تېره اونۍ د ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پېښې سره د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایتي شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خنشین سکوت چې سبا ګرمشیر پشه روان دی، چې ګرمشیر سکوت چې سبا ناوه پشه روانه ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو، موږ ته دا جنگ را روان دی را رسېږي. نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړ چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي، د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتلي یو تکتیکي په شاتګ بولي، خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنګر نیولی او ډېر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي. ولې بعضې اوقاتو کې په جنګ کې دا معمول خبره ده، پوسته شاته ولاړ شي، پوسته مخته ولاړ شي، یا مخالفین هغه ځای تخریب غونډې کړی دي، یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي. اوس هم پیلا زموږ القام تلاش دوام لري چې دغه بېرته پاک کړي او تعطیر کړي او بېرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشي ورلغاړې ده، وایي د جګړې تر څنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډېر مشران په نښه کړي چې غواړي له جګړو لاس واخلي، خو مناسب فرصت ته انتظار دی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو،
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته وګي او ستاسو په مصیبت بلې موضوع ته راګرځوم. په بلخ ولایت کې د نوروز جشن د ملي یووالي حکومت د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ګډون سره په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو. د حکومت اجرائیه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یادو مراسمو کې ګډون درلود او د نوروز جشن په مناسب خپله وینا کې د دولت مخالف وسلوالو خاصیتا داعش ډلې په وړاندې د خلکو ګډې مبارزې غوښتونکی شو. هغه وویل چې وسلوال مخالفین د افغان پوځیانو په وړاندې د جګړې وړتیا نه لري. نور تفصیل مجیب رحمان حبیب زهرا کوي.
ډاکټر عبدالله عبدالله په هیواد کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دا ډله هر څومره چې تروریستي فعالیت کوي، خو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې تخریبي فعالیت وړتیا نه لري. ښاغلی عبدالله وویل چې تېر کال افغانستان د بدو امنیتي شرایطو سره مخ و، خو په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونه مجهز دي او دا وړتیا لري چې د هر ډول تروریستي فعالیت مخه ونیسي او د افغان حکومت مخالفې وسلوالې ډلې وځپي. داعش ډله او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي، خو افغان امنیتي سرتیری او افغان ملت به یې په ګډه مخه نیسي او په وړاندې به یې مبارزه ترسره کوي. د نوروز جشن د لمانځنې د مراسمو له لومړنیو ویناوالو څخه یو هم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور و. ښاغلی نور په تېر لمریز کال کې په دې ولایت کې د حکومت په لاسته راوړنو خبرې وکړې او ویل چې د دوی تر ټولو زیاته لاسته راوړنه فرهنګي او پراختیایي برخو ته ځانګړې کیږي. ښاغلی نور ویل افغان ملي پوځ دا وړتیا او شهامت لري چې د دښمن د هر ډول فعالیت مخه ونیسي. عطا محمد نور بلخ د اقتصادي ودې بستر په ګوته کړ او په دې ولایت کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ همکار یوسف زدران د هند ته د افغانستان چې کوم سفیر دی شهیدا محمد عبدالی صاحب دغه سره مرکه کړې او دا مهال د غلطه کې د کرکټ د نړیوال جام په سلسله کې چې کوم انتظامات دي په هغې په اړه باندې او د افغانستان د لوبډلې په اړه باندې ته پوښتنه کړې. نو ښاغلی عبدالی وایي
همکاری دو مملکتو ترمنځ طبعا په مختلفو ساحات کې ده، په فرنګي اړخ یا د سپورت په اړخ کې هندستان ډیره خاص همکاري زموږ سره کړې. زموږ تقریبا د دوو کالو راهیسې کوشش دا و چې زموږ ټیم دې ته وهڅو او د حکومت د هند حکومت دې ته وهڅو زموږ د افغانستان د ټیم سره کوم کوم تخنیکي او دغه زمینه مسایل کې د پریکټس لپاره هند ته راځي. د هند حکومت تقریبا د څو میاشتو راپدې خوا زموږ سره ډیره همکاري شروع کړې، خصوصا دا چې یو سټیډیم په ډیلي کې راته راکړی دی په میدان کې زموږ لوبغاړي پریکټس کې لوبي کوي، نو یو خاص تفاهم نامه یا لاسلیک د همکاریو څو میاشت مخکې امضا سمو د حکومتو ترمنځ چې هغه په چارچوب کې به موږ د سپورټ په برخه کې تخنیکي همکاري او دغسې د کوچو د ټیمو دپاره د نورو ټیمو سره د لوبو کولو زمینه سازي به وي. ټول دغسې همکاري په دې تفاهم نامه کې ذکر شوي دي. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا زموږ ټیم په جهاني سطح باندې دنیا ته معرفي کړو او د هند څخه دغه معرفت ډېر اسان بول چې مسله انشاءالله پاینده کې پدوي. صاحب ته خواسته د هند بورډ خواسته د کرکټ مشتابه د خواسته ماته پوره ډر کول شو دي چې دوی به د افغانستان د ټیم سره هر څه همکاري کول او دغه وعده راکړه چې دوی به زموږ سره په هغه شکل باندې کومک وکړي لکه د بنګلاديش چې کړی.
دلته په هندوستان کې د خلکو ترمنځ هم واقعا د افغانانو لپاره د افغان لوبډل لپاره ټوله کې د افغانستان لپاره یو ښه تصویر موجود دی. تاسو ژمنې یادونه مو وکړه، یعنی ممکن د نړیوال ایونت یا د ورلد کپ نړیوال جام ختمېدو وروسته هندوستان داسې موقع افغانستان ته ورکړي چې سیالۍ ورسره ولري، بیا په آی پی ایل کې ولوبېږي ځینې لوبغاړي.
بالکل په دغه برخه کې وعده ډېر لرم. زما دوامدار جلسات د هند کرکټ د ټیم مشرتابه سره چې لرم یا د هند حکومت سره لرم، هغه ادارې چې د کرکټ په برخه کې رابطه لري د هغوی سره همیشه زما ناستې ویلي دا وعده راته راکړې ده چې د هند د ټیم سره به دوی لوبېږي. او دلته په هند کې یو بله مسله موږ ته ډېره مهمه ده چې هند په خپله یو خاص مرکز د کرکټ ګرځېدلی اوس، لکه د آی پی ایل لوبې. آی پی ایل لوب دپاره د ټول دنیا ټیمونه راځي. دلته زموږ رابطه د ټولو ټیمو سره د هند د لارې جوړېدلی سي. نو د هند نه تنها د هند حکومت او د هند بورډ موږ ته دا وعده کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې د هند د لارې د دنیا د ټولو ټیمو سره رابطه جوړ کړو. نو دغه وعده لرم او انشاءالله په آینده کال کې به زموږ ټیمونه وعده خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبېږي او په عین شکل باندې نور ټیمو سره په هندوستان کې به لوبېږي. انشاءالله زموږ ټیم ډېره ښه آینده لري او لکه اوس چې ریکارډ جوړ کړی دی په اسوسییټ ټیمونو کې، نو داسې معمیري چې دغه ریکارډ به ادامه لري تر څو به د افغانستان په ډېر ژر به د لسو پرمختللو ټیمونو سره ولوبېږي.
د سولې پر لور
یو نا سب درز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابونه ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو سوات او په سوات کې تاسو ته د یو داسې خوونځي په اړه باندې معلومات درکو چرته چې کم ځوانان ورزي او ځوانان دغلته کې د رباب وړیا زده کړې کولی شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ د همکار نیاز احمد خان په دې راپور کې ورو.
سوات منګوره ښار کې یو شمېر راټول شوي رباب زده کوونکي زلمي وایي چې د پښتو موسیقۍ او بیا د رباب سره ډیره مینه لرو، او کله چې خبر شو چې د خیبر پښتونخوا ثقافت محکمې تر سوري لاندې ویډیا رباب زده کول مقدر، نو دوی ورته راغلو.
زما نوم جنید ابراهیم دی او زه د سوات یونیورسټي سټوډنټ یم. د جرنالیزم ډیپارټمنټ سره تعلق ساتم او دلته کې د تیر یوې میاشتې نه راځم او رباب زده کوم د نوید استاد نه. نو دلته کې زمونږ یو مرګری حارس چې نوم دی هغه په فیسبوک پترو باندې مونږ ته یو دغه وکړو چې دیسې فری کلاسونه شروع کیږي، نو ما پای کې رجسٹریشن وکړو او زدل تر بابي زکو.
زه ډېر یو سیدون کېما پرمن منوم نه او دا یو میشتم نه دی یو میشتم کې دې موږ خلیل لکه دربا په وزن او پیجندل او موږ به ډېر عزت له خپل خلک دا یو میشت دنه په دې کې موږ زړه چې د موږ دې طرف تر او وخت او کولاو شول نه ان شاء الله چې موږ مخکې ډېر مهنت وکړو.
رباب خودون کې استاد نوید خان وای
زلمی خټول ماشاءالله مین لري او ښه تکړه دي، سبقونه مو ښه ایجوکیټډ دي او په یو میاشت کې خو زما په خیال هیڅ نه کیږي، خو بهرحال دوی خپل مهنت کوي. زه ورسره لګیایم بس کوشش کوو دي چې د حالاتو نه پس تقریبا زما خدا یو دغه دی یو کوشش ته کوم او ملګری را سره پکې ډیر مرسته کوي.
رباب از د کون کو دغه مکتب ته د سوات نامتو سندرغاړی کرن خان هم راغلی و. دوی وایي چې یو وخت دوی هم په بینګوره کې د موسیقۍ زده کړې کولې. سوات کې د موسیقۍ مینوال ډیر دي.
نوید جان داسې یو زلمی دی چې هغه کار کوي دلته په خپل سر باندې کوي. زور ته ګورم د ډېر وخت نه، حالانکه دا ډېره زیاته ګرانه ده، خو بیا هم دغه زلمي له مونږ ډاډ ورکو او دا یو ښه عمل دی. نن چې زه راغلم دا دومره شاګردان مې ولیدل، دغه خلک دي لږ ستونزمند حالات به په زده کړو کې، خو رو په رو به دوی مخکې ځي او دوی به انشاءالله چې ډېر ښه لوبغاړي به دغه رباب دغه ګولو به سندرو.
زلمو ته ویړیا رباب خودونکې مقامی ټولنې مشر حارث بدر وایي چې سوات کې د رباب زده کوونکي ډېر دي او دوی هڅې کوي چې دغه د زده کړې عمل جاری وساتي.
زمونږ په کار صرف ډېر سټوډنټان خو هغه کې چې دی نو اوس اتیا کسانو چې دی هغه رجسٹریشن وکړو، هغه کې بیا هغه کار هم ډېر ګران و، ځکه چې دا پنځوس کسان چې هغه د سکپ کول هغه ډېر ګران کار و. بیا موږ شلو کو چې موږ یو څوک درې ورځې ریګولر راغی نو مطلب هغه په دې تر ټیکې شونور به ډراپ شي، هغه تیس کسان نه لو. نو اوس د دوی طرف نه د توسیع چې دی نو هغه دی خواست کوي چې د دې توسیع وشي، ځکه چې یو میاشت یو ډېر زیاته کمه مدت دی.
د رباب زده کوونکو زده کړو یو میاشت پوره کېدو په موقع زلمو ته تعریفي اسناد ورکړی شول، ولې زیاتره زده کوونکو وویل چې دوی به د زده کړې د عمل جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې اوري. او که تاسو غواړئ چې زمونږ د خبرونه تاسو هر وخت اوري نو تاسو زمونږ ویب پاڼې مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی هم اوریدلی شي. اوس دا سندره ستاسو د ټولو په نظر
ಸಾಧಿತನು ನಾ رباب ته